دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغانستان د دوی د ځواکونو د وټولو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید آستین دغه خبره پرون کابل ته د خپل لومړني نه اعلان شوی سفر پر مهال خبريالانو ته کړی. نوموړي ویلي افغانستان ته د سفر موخه له روان وضعیت جاج اخیستلو. لوید آستین د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ. هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال تر سره شوه چې افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو مهلت ته څلوي خورځې پاتې دي. افغانستان له بیرته روانېدلو مخکې آستین له خبريالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وټولو یا پاتې کېدلو په اړه له تفسیرې ډډه وکړه او وی ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي. آستین تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه ده او امریکا غواړي چې تاوتریخوالي کم شي. د زیاته کړه چې کتاب تریخواله کم شي دا به یو رښتینی ګټور ډیپلوماټیک کار لپاره شرایطو ته لار پرانیزي. د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور بحث وکړي. د امریکا د بهرنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي. دی به د ناټو له سرمنشي یان سټولټنبرګ سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې بروکسل ته به په دې سفر کې د چین او روسیې افغانستان کې د ناټو پر نقش، سایبري امنیت، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، اقلیمی بدلون او نور مسایلو هم خبري وشي. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي چې واشنگتن د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه نږدې مشورو ته ژمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد هانی پاتمر د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ افغان سولې اړوند د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا او یو لړ نورو مسایلو د بحثونو لپاره نن هند ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ویلي چې اتمر نن له کابل څخه ډیلی ته سفر پیل کړی. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې هغه به ډیلی ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر او ملي امنیت شورا له سلاکار سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، د افغان سولې اړوند سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پر پیاوړتیا، د توریزم پر ضد ګډې مبارزې او یو لړ نورو مسایلو باندې خبرې وکړي. بیان وایي چې هانی پاتمر او هندي چارواکي به په یو ګډ خبري کانفرنس کې هم وینا وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو پیښه یو څرګند جنایت وباله. صالح نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه د هیچا پر ضد پوځي عملیات نه و پلان شوي. دغه الوتکه د چهار شنبې او پار شنبې ترمنځ شپه کې په بیسود ولسوالۍ کې نسکوره شوه. امرالله صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو غړو وژل کېدل یو څرګند جنایت وباله او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. په بیسودو کې د وسلوالو د قوماندان عبدالغني علیپور پلویانو ویلي چې دغه الوتکه خاید دوی لخوا نسکوره شوې وي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د علیپور د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د دوام خبر ورکړی. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق رسنوی ته ویلي چې دا مهال علیپور له خپلې ډلې سره د بیسودو له لومړۍ حصې تښتېدلې، مرکزي قرارګاه او ځینې پوستې له منځه تللې دي، خو دی وایي پر ضد یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلټنې روانې دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي ځواکونه ووژل. د هرات والی عبدالواحد قطالی رسنوی ته وویل پیښه د یک شنبه په مازیګر د رباط سنګي ولسوالۍ په اړونده سیمه کې هغه مهال وشوه چې د دغو ځواکونو حاموي ټانک پر خښ شوي ماین برابر شو. قطالی زیاته کړه چې د لارې په اوږدو کې د سرحدي ځواکونو یو موټر پر ماین برابر شوی دی چې له امله شپږ سرتیري پکې وژل شوي دي. په وژل شویو سرحدي ځواکونو کې د والی په خبره د سرحدي پولیسو د ټولي قوماندان زیاخان هم شامل دی. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د هرات والی وایي طالبان هم داوس هم پر وبات سنگی، پختون زرغون او غوریان ولسوالۍ کې د دوی له ځواکونو سره په جګړو بوختي. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوریګ نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. دغه قضیه د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې مخکې 13 جمعه د یو بل کاناډایي تجار مایک سپاور محاکمه چې د تړلو دروازو تر شا وه پای ته ورسېده. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټیکنالوژۍ کمپنۍ هواوی د مالی افسر مینګ وانجو د نیول کېدو د سیاسي غچ اخیستنې په سترګه کتل کیږي. وانجو د 2013 کال په ډیسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه نیول شوی و. کاناډا او نورو لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو ته اجازه نه وه چې د سپاور په محاکمه کې حضور ولري چې چین یې علت امنیتي ملحوظات ښوولي. چین د نیول شویو کسانو د قضیې په اړه لږ توضیحات ورکړي دي. جرمنۍ د کرونا وایرس له کبله ناپیس شوی ټولبند نور هم تمدیدوي. له دې سره جرمنی وروستی اروپایي هیواد شو چې تازه محدودیتونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د کرونا وایروس دریمه څپه خپره شوې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او نور حکومتي چارواکي نن د کرونا وبا پر موضوع د بحث لپاره غونډه کوي. د رسنیو راپورونه وایي د مرکل د دفتر په یوه پریکړه لیک کې د اپریل د میاشتې 13 په ملي کچه د ټولبند تمدیدېدو وړاندیز شوی دی. د پریکړلیک په مسوده کې د اضافي محدودیتونو لکه د شپې ګرځبندیز، د کوچنیانو او کارکونکو د ټیسټ نه کېدو په صورت کې د ښوونځیو او د کوچنیانو د څارنې د مرکزونو د تړل کېدلو وړاندیز هم شوی. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د پرانیستې مراسم چې ټاکل شوي و نن ترسره شي دوه ورځې ځنډیدلې دي. د نیمروز چارواکي وایي دغه بند به د چهارشنبه په ورځ پرانیستل شي او په خبره یې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرانیستې مراسمو کې ګډون کوي. د نیمروز د والی ویان رحمت الله عمری رسنوی ته ویلي چې دغه بند استنادي دیوال 14 متره لوړوالی لري او د 9 میګاواټ برېښنا د تولیدولو وړتیا لري. کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتاره شاړ ځمکه هم خړوبولی شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د خان عبدالغفار خان د انجمن اصلاح افغان د خونیز بهیر سلمه کلی ځنمانځي. دغه بهیر په خپل خان عبدالغفار خان تاسیس کړی وو. همدغه راز جمهور رئیس غنی ویلی دی چې د پښتنو د وتیل شاعر غنی خان مقبره هم جوړوي. د کلتوري چارو مبارزینو د جمهور رئیس اشرف غنی دا پریکړه ستایلی دی. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د نوې 1400 لمریز کال په مناسبت د یک شنبه په ورځ هر کې یو غونډې ته وینا کوله ویل چې پر روان لمریز کال کې د ازبکستان سره یو ځای د امام بخاري او امام مسلم کلیزي په کابل او تاشکند کې لمانځي او هم د علي شیری نوایی او د نظامی گنجوي د کارنامو په باب سیمینارونو جوړولو پلان لري. هم دا شانخاغلی غنی ویل چې د پښتنو د سر مشر خان عبدالغفار خان لخوا د تاسیس شوي انجمن اسلامي افغانها د خونیز بهیر سلمه کلیزه هم د لمریز کال په اوږدو کې
د پاچا خان د حرکت سلمه کلیزه عدم تشدد چې په نامه د انجمن اصلاح افغانه ایجاد سوله دا به انشاءالله تعالی موږ منځو او ما پس له ډیر وختونه بیا غنی خان اشارو سره آشنا سوم او هدایت مې ورکړی چې همه رقم چې امان الله خان د خوشحال خان مقبره جوړه کړله او اعلیحضرت د اقبال مقبره جوړه کړله د غنی خان مقبره به د افغانستان ولس او دولت په ګډه جوړی.
خان عبدالغنی خان په 1933 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا د اشنغر په سیمه کې زیږیدلی و او په 1989 میلادي کال کې خپل کلی سره نږدې په چاکسده کې خاور ته سپارل شوی دی. غنی خان د خپل پلار عبدالغفار خان په خلاف د سیاست پر ځای د خپل شاعرۍ او لیکوالۍ له امله په پښتنو کې شهرت موندلی دی. تېره اونۍ په پېښور کې د افغانستان د کنسلګرۍ چارواکي دغه زیارت ته ورغلي و او د رپورټونو له مخې د غنی خان د مقبرې د جوړولو لپاره د عوامي نېشنل ګوند له چارواکو څخه د یو ساختماني ډیزاین د ترتیبولو غوښتنه هم کړې ده. یو شمېر فرهنګي پالان د افغان حکومت په خوا د غنی خان د مقبرې د جوړولو اقدام یو ښه او مناسب اقدام ګڼي او وایي چې په کارو چې افغان حکومت دا کار ډېر په خوا کړی وي. د افغان ملي غورځنګ په نوم د یو ټولنیز حرکت مرکزي غړی عطا الله حیران وایي چې جمهور رئیس غنی د غنی خان د مقبرې د جوړولو پریکړه د مارچ په 2 د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له ایالتونو څخه کابل ته راغلو سیاسي مشرانو سره په کتنه غوښتنه کړې و.
دغه ډول کارونه خدي دي ترڅنګ الته ډېر یو پښتونخوا فرهنګیان د پښتونخوا لیکوالان له مختلفو ستونزو سره مخ دي، حتی هغه د خپل کتاب د چاپ وسنه لري. موږ له افغان حکومت نه د ډېر څه تمه لرو، د ډېر حق لري هغه په افغان حکومت باندې. په کار ده چې افغان حکومت په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. زمونږ الته ډېر قوي قوي لیکوالان، ډېر غړ مورخین مختلف د ژوند مختلف کړهون نتیریږي، دی هغه یې آثار ناچاپ دي، هغه ته غشانتي توجه نه کیږي. پښتو ژبه الته د ورکیدو په حال کې ده، الته اردو باندې غالب ده، الته نصاب چي ده. نو موږ دغه ډول کارون ستایو.
د لوی افغانستان د تحریک مشر جمیل وقار وایي چې غنی خان په ټول افغانانو باندې حق لري او د افغان حکومت د اقدام به د پښتنو قومونو په دګ دیوالې کې مرسته وکړي.
غنی خان یو ښه شاعر دی، یو ژور فلسفي او دغسی شخصیت په توګه چې افغانانو ته یو فکر ورکول، د انسانیت جوهر ورته روښانول، د لرو بر پیوستون برخه کې د پاچا خان دغه فلسفي په سلسله کې ډېرې خوارۍ کړې دي. دغسی یو انسان په توګه ټول افغانانو باندې ډېر حق لري. یو ولسمشر غنی دغه اقدام چې مخبری رغوي، د دې ترڅنګ چې د غنی خان غوندې په څیر د یو شخصیت هغه حق به یو ساده سوی، د دې ترڅنګ د لرو بر د پیوستن برخه کې به هم ډېر موثر واقع شي.
افغان حکومت په جلال آباد کې د خان عبدالغفار خان مقبره چې د تیرو شاوخوا درې لسیزو څخه د زیاتې مودې لپاره یې ساختماني کارونه بند پاتې وو جوړه کړې او ټاکل شوي چې ډېر ژر به د جمهوریت غني لخوا په مقبره کې جوړ شوی کتابتون پرانیستل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. د ننګرهار په ولایت کې د 2009 ډیر ولسی خلکو غونډه کړې ده او غوښتي دي چې طالبان دې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي او بیا دې په انتخاباتو کې برخه واخلي. زبیح الله غازی په دې حق له جلال آباد نه رپورټ را لېږلی دی.
د زرګونو کسانو دا غونډه چې د ولایتي شورا د رئیس احمد علي حضرت په مشرۍ په جلال آباد ښار کې جوړه شوې وه، د موقت او انتقالي حکومت د جوړېدو سره مخالفت وښود او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې لومړی د افغان حکومت سره سوله وکړي او وروسته دې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
دا زمونږ استاسو د هر افغان اردو ده چې کله به سوله راځي، ځکه څلوېښت کاله کېږي چې افغانستان کې جنگ دی او زمونږ استاسو د ټولو ارمان دی چې سوله راشي. اما موږ هغه سوله غواړو چې د افغانانو خیری پکې نه، د سیمې هیوادونو پکې ګټي.
ویناوالو د موقت حکومت غوښتنه د بهرنیو هیوادونو کار باله او وایي غواړي خپلې ګټې پکې خوندي کړي. دوی د سولې له مرکچي پلاوي غوښتنه وکړه چې د سولې په مذاکراتو کې د ډلو او هیوادونو پر ځای د افغان ولس ګټو ته پام وکړي. قومي مخاورم د جګړې زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل او وایي د سولې لپاره د لا ډېر کار وشي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ملک محمد ظاهر او کفتر خان
د دولت سره د انتخاباتو کې او د انتخاباتو د لارې هله کوم چوکۍ چې ګټي راځي شي صلح طلبداري او صلح کې اول نه اول به زه ته وایم چې زما خپل دوه زامن کې شاید شوې دي کوم له شوې دي خو ګنل ما لا هغه طالب را تلوزي چې ستا زامن ما وژلې دي نو زه به ته وایم چې ته زما زوی او ما تاسو په شخص سره راځي.
ننګرهار کې د لوی ولسی غونډه ورسته لاغي وشو چې له دوی ورسته په مسکو کې د دواړو خواو افغان حکومت او طالبانو واستازو ترمنز د افغان سولې په تړاو مذاکرات وشول او تمه ده چې له دې وروسته به په ترکیه کې مورته غونډه وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د بارانیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره هند ته تللی دی. د افغانستان د بارانیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د هند لوړ رتبه چارواکو سره وویني او دغه راز به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. ممتاز بهیر په دې هکله نور تفصیل را لېږلی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو درې ورځني سفر له کابل څخه نوې ډهلی ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی اتمر او ورسره مل پلاوی به په دغه سفر کې له هندي چارواکو سره د کابل او ډهلي ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او د افغان سولې بهیر په تړاو خبرې وکړي.
سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایز اجماع تقویت ده بهرنیو چار وزیر به دې سفر په ترس کې د هند ورپړو چارواکو او ډیپلوماټانو سره لیدنې کتنې ولیدې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې محمد حنیف اتمر باندې وی دهلی ته د خپل سفر په محل د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار اجیت دوول په ګډون یو شمیر نور ورپړو هندي مقامات سره وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو لړګړو مهمه مسایلو په تړاو هم خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې د بهیر په اړه د سیمایي او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره هم تللی چې دا مهال په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او دغو مذاکراتو د بیرته پیل او چټکتیا لپاره تیره اونۍ په مسکو کې غونډه جوړه شوه او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په ترکیه کې هم د افغان سولې په تړاو غونډه جوړه شي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې هند د آسیا په مسایلو کې یو له اغیزمنو او له افغانستان سره یو لستر مرستندویو هیوادونو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د سولې په پروسه کې هم اغیزمن رول لوبولی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې نثار احمد صالح امریکا غږ ته وویل
د افغانستان په اړه باندې چې کله موږ بحث کوو نو د آسیا مسله را مطرح کیږي. په آسیا کې د هندوستان نظر ډیر مهم دی، مشخصا د هغه ډلې په باب باندې چې هغه پاکستان نفوذ پر لري، پر هر ډله چې پاکستان نفوذ لري هغه تبن چې هندوستان ته خطرات زیږولی سي، ځکه نو هندوستان په دغه مسأله کې خاموش نه پاتې کیږي او که څوک انزوا ته کاږي هغه موضوع تبن چې کامیابی پولو ته نه سره رسیږي.
د ښاغلي صالح په وینا په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټکاو تر څنګ دغه هیواد اقتصادي پرمختګ هم یو مهمه مسله ده او په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې هند په افغانستان کې د یو شمیر لویو او کوچنیو پروژو په تطبیق باندې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره له افغانستان سره خپل رښتینی ملګرتیا ثابته کړې ده.
په تیرو شلو کلونو کې هندوستان د افغانستان لپاره خپل شنیت شولې دي. د سلما پر بند باندې سرمایه گذاري، د افغانستان د پارلمان د ودانۍ جوړول، د افغانستان د ملي اردو سره د بار بار د هیلیکپټر او د نورو تیارو د اسلحو مرسته او کومک په هر کال کې په زرهاو ځوانانو ته د سی سی آر د لارې مفت بورسونه ورکول او دوی ظرفیت لوړول او د تاور ته نور مسایل چې پر دې باندې هیڅ څوک سترګې نه پټولای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د غراز راغلی چې ښاغلی اتمر به هند ته د خپل سفر په محل په کابل کې د هند پخوانیو سفیرانو، د افغان محصلانو او سوداګرو لاستازو، په هند کې د افغان هندوانو لاستازو او له یو شمیر افغان کډوالو سره هم لیدنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندې د افغان سولې بهیر په اړه د سیمایي او نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. نن په افغانستان کې د بازګر میله و. په دې میله کې یو هم د کرنې او زراعتي محصولاتو نندارتونو چې خلک یې لیدو ته ورغلل. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویلي دي چې د دې نندارتون په 206 تیا غرفو کې زراعتي محصولات ننداري ته ایښودل شوي وو. د مینه ازي په دې حق له کابل نه رپورټ راکړی دی.
نن په ټول افغانستان کې د بازګر میله و چې د اوسونو په کچه کرنیز محصولات ننداري ته وړاندې شول. د سوداګریزي کرنې په نوم د غنندارتون کې 206 غرفو کې د افغانستان بیلابیل کرنیز محصولات ننداري ته وړاندې شول چې د سلور ورځو لپاره به دوام ولري. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزیر انور الحق هدي په دې اړه وویل
په افغانستان کې دا لټول نه لوی نندارتون دی او سکالې له نورو کلو نه هم څه لا لوی تر دی. مخکې ورته اشاره وشوه چې په دې کې به 250 شرکتونه اشتراک کوي او په دې کې نه هاویا به د ښځو متعلق شرکتونه پکې اشتراک کوي. مختلفو زراعتي محصولات به پکې ښودل کیږي او په عین حال کې د ښځو لاسي صنایعو محصولات به هم پکې ښکارېږي.
خاغلی هدي همدارنګه ویل که څه هم د کورونا وایرس له امله د کرنې سکتور هم اغیزمن شوی دی، خو دوی توانېدلی دي په تیر کال کې هم د کرنې په برخه کې خلاصته راوړنې ولري. هغه وویل چې د پیازو، کچالو او تازه میوو د ساتنې لپاره 2000 خونې جوړې شوې دي او همدارنګه د غنمو او وریجو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کابل ولایت او بزګر عزیز الله کڅه هم د کرن وزارت له خوا د همکارۍ خبره کوي، خو ای چلا هم بزګران ستوند سره مخ دي.
در بخش آبیاری این قسمت کارهای
او بولګولو په برخه کې ګټور کارونه تر سره شوی دي، خو زموږ اړتیاوي زیات دي او د باغونو او نیالګیو د اوبو کولو لپاره بسنه نه کوي او باید د اوبو د ځای کېدو مخاوني ورشي.
د کرنې او بولګولو وزارت وایي چې په پام کې دا سکال اتیا زره هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شي. د کرنې وزیر ښاغلی هادي همدارنګ وویل چې افغانستان به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د غنمو، وریژو او چرګ د غوښې په تولید کې په ځان بسیا شي. بلخوا د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان تیر کال 890 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې ډیره برخه یې کرنیز محصولات و.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنم شباشنای پرون د نړۍ په زنو نور هوادونو کې هم د نیوی هجری مریض کال اول ورځ منځل شوې ده. د امریکا جمهور رئیس په دې مناسبت یو پیغام خور کړی دی او ویلي دی چې ولسونه باید د سولې، هوساینې او ښې آینده لپاره په ګډه کار وکړي. د آشنا تلویزیون همکار برېښنا عمرخیل په دې حقله تفصیل لري. په دې حقله نور تفصیل د آشنا تلویزیون همکار برېښنا عمرخیل لولي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د نوروز په مناسبت خپل لومړی پیغام کې د مبارکۍ ترڅنګ ټینګار کړای چې سکل خای تر بل هر وخت ډیر دغه پیغام ته اړتیا وي، ځکه لر ډیرو ناخوالو او زیانونو لګاللو وروسته دغه پیغام مونږ ته د دې یادونه کوي چې ښې ورځې را روانې دي او مونږ ټول باید د سولې، هوساینې او ښه راتلونکي لپاره په ګډه کار وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن هم په ټویټر باندې د یو ویډیوي پیغام په ترڅ کې د نوروز مبارکي ورکړې ده.
په دې ورځ چې د کووید له وجې خپل عزیزانو سره وخت نشو تیرول، یو له هغو ستونزو څخه دي چې مونږ ټول ورسره مخامخ یو. په دې اله چې نوای پسرلای مونږ ټول ته د خو ورځو لار خوټ شي.
د عراق په کورت میشتې سیمه سلیمانیه کې بیا د نوروز په مناسبت د لمانځنو لپاره زرګونه خلک راټول شوي وو.
زه هیله لرم چې کرونا وایرس او هغه غمیزه چې د کورت ملت ورسره لاس او ګریوان دي له منځه ولاړ شي. مونږ د دې مصیبتونو د پای ته رسیدو په هیله یو.
د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف د نوروز ورځ د شوشا په ښار کې د اور په بلولو چې د نوروز یو دود دی ولمانځله.
نن ورځ زمونږ په لرغوني ښار شوشا کې چې د آذربایجان فرهنګي پلازمینه ده نوروز مانځو. دا یو تاریخي پیښه ده، دا یو لوی خوښي ده. خدای دې آذربایجان د خلکو دعاګانې مستجاب کړي.
شوشا چې د پیړیو رئیس د آذری فرهنګ مرکز بلل کیږي، په 1902 کال کې د بیلتون غوښتونکو نګورنو قرهباغ په سیمه کې د جګړې پر مهال د ارمنستان تر کنټرول لاندې راغله چې تیر کال منی کې آذربایجان بیرته د ارمنیز وکونو څخه ونیوله.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
نن په ننګرهار کې د بازګر میله په بیلابیلو مراسمو ونمانځل شو. په دغه مناسبت په ننګرهار کې په جوړ شوي نندارتون کې تر سلو زیات غرفو کې بیلابیل زراعتي محصولات نندارې ته ایښودل شوي وو. کاروندر وایي چې که څه هم په دغه ولایت کې زراعت ښه شوی دی، خو په کار ده چې حکومت یې د تولیداتو لپاره بازارونه پیدا کړي. ذبیح الله غازی په دې حقله راپورټ راکړی دی.
کروندګر په شړقند باران کې خلکو ته بیل او نور کرنیز وسایل ورخی چې په څومره سختۍ د لاسو په خواري د فصلونو پالنه کوي او ککال بارانی شینو حاصلاتو ته تمې پډيري دوی. جلال آباد کې د بسګر روزي په نامه صنعتي او فرهنګي ونې ته کڅ هم باران کم رنگ کړه، خو په یو سلو شلو کوټانو کې کروندګرو او صنعتکارانو خپل محصولات او تولیدات ننداري ته یخیو. کروندګرو ویل کې حاصلات خه هم وي خو بازار نه لري.
منګه خو ستا چې زینو کې دکانونه جوړ کړي چې غیزی کې نه غاړه غته ده چې نن نور څوک راتللی شي نه مالونه وړلی شي.
بزګر خو ډیر مشکل لري، د تخم مشکل لري، د سری مشکل لري، دوی سره نه واسبیوي شو او نه چې دوی څومره چې په کار دی دوی ته رسیدلی دي. ډیر خلک کدوې ته ورسیږي، ان شاء الله چې د ننګرهار خلکو بزګرۍ کې ډیر تکړه دي.
کوچیانو پکې د خپلې کېګدې لاندې خلک په خپل لاسو تیارو کړتو شړومبو او پنیر خړلو ترابلل. د ننګرهار کرنې اداره وایي سګنې کالبه د کرنې او مالداری په برخه کې تر 1500 میلیون افغانو پروژې پلې کې چې پکې به د بازار موندنې اړخونو تم پامو کی.
څنګه د ننګرهار د پاره چې کومې پروژې او زیرې منلو په ټولو نه اومده خبره ده چې سکالم خپل پروژې د ولست ارادي او د نیاز او د ضرورت مطابق عیاري کړې دي. یعنی اصلیت د پروژو کوشش کوم چې دا لوړ کو نو موږ په حدود د 390 خلا تر 500 میلیون افغانو کې سکالې د بزګرانو د لپاره لوی وړي او متوسطې برنامې او پروژې ولرو.
په جلال آباد کې به دغه فرهنګي او صنعتي نندارتون څلور ورځې دوام کوي چې به پکې د خوړو له میلې سره سره د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره هم وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د نوي کال په مناسبت د خوښیو سرګندولو یو وسیله نوې سندرې دي. سندرغاړي ګودر زاجي په دې مناسبت د لټون په نوم نوې سندره ویلې ده. حکمت سروش د ګودر زاجي لیدو ته ورغله او د رپورټ برابر کړی دی.
د مورکه پولا هوکه پولا لولا لولا لوکه د کومری پکو کو کو کې خپل جانان ملټاو ماورا کرمان ملټاو ما.
ګودر خان سلامونه، نوې کال مبارک سه. څنګه دې نوې کال او سمارک مو جوړ سکنه؟
سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته، ټول هیوادوال ته د نوې کال مبارکي وایم. دعا د ټول امداد چې خدای دې دا کال او بل اخر دا پیړې د سورې پیړې بالکل بس پاتې دې دې خاصیت دا چې دا به لړې ترغه به لړې چې خراب نشي او که د یو څو سنې دن پرې خوت نو دا چې کلک شي یعنی غلیظ شي بیا نو سملک خرابېږي.
څنګه دې نوې کال دې څنګه شروع کړې دي او که لږ د خپل هنري کارونو په اړه مرته وایس چې یو نوې سندره مو راځي څومره چې زه خبرې يم راتلونکي کال د نوې کال کې څه برنامه لري؟
څنګه چې له نوې پیدا ده نوې کال نو کارونه به نوې سبا ورځ چې د نوې کال دویم ورځ کې د لټون په نوم یو سندره مو راځي چې هغه په یو څه پسې د یو څه په لټه کې يم.
د سولې خبرې روانې دي، کله چې د سولې بحث مطرح کیږي ورسره د بیان د ازادۍ د موسیقۍ د دې بحثونو مطرح کیږي. خوشبینی اندېښنه لري؟
رښتیا وایم د زړه نه د موسیقۍ په اړه هیڅکله تشویش نه لرم، ځکه موسیقي په ډیرو سختو حالاتو کې د موسیقۍ یا د هنرمند خوله په هیڅ وخت کې تړل شوی نه ده، دا نه تړل کیږي. د چې هر څنګه وکي زمونږ فضا زمونږ کاڼي زمونږ ونې دا به هم سندرې کوي. بالاخره دا وطن د سندرو وطن دی، د ښایست د شعر د غزل وطن دی. زه یو شی وایم چې موسیقي ولې سرخط شوی دی په دې سولې مذاکرات په دې خاطر چې یو ډله مننی نه یو ډله موسیقي ته قایل نه دي، خو زه د یو هنرمند په حیث له دوی دا غواړم چې په دې هیڅ بحث نه کړي.
دغه د لټون سندره چې تاسو ویل چې په دې ورځو کې راځي کله
یو برخه زمزمه کم
د مورکه په الله هو کې پولا لولا لولا لو کې د خمرې په کو 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 کې